السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند کنسولګری د محلي کارکونکو پر موټر بریچ شوی دی. انډیا ټوډے ټلویزیون د ځای سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پیښه کې یو تن وژل شوی دی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د بریچ څرنګوالی معلوم نه دی، خو ټولنیزو رسنیو کې له یو شمېر نتایج شوو انځورونو داسې ښکاري چې دا ممکن یوه چاودنه وي. تر اوسه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفتر کرنډیکر په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز د 2 کلنۍ په مناسبت وایي دغه بندیز د ګڼ شمېر کسانو ژوند اغېزمن کړی دی. میرمن ډیکر د سیشن بی پورس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په بشري چارو کې د ښځو ونډه اړینه وبلله او زیاته کړه چې د هغوی څنډې تکول د افغانستان ناورین نور هم ژوروي. هغې له افغان میرمنو د امریکا د ملاتړ د څرګندولو ترڅنګ ویلي د ښځو له حضور پرته د افغانستان باثباته او نیکمرغه راتلونکي امکان نه لري. لکتر لګه دولس کسان نن په ترکیه کې د 14 په نتیجه کې ووژل شول. د ترکیه د دولتي خبري اجنس انادولو د راپور لمخې دا 14 د ترکیه په شمال لویدیځ کې د بالکسیر ولایت د مهماتو جوړولو په یو کارخونه کې شوې ده چې 15 نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. بلورتا ترکیه وایي چې د سوریې څبان د 2.5 لک وګړي په تیرو 2 اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلی کایا په دې اړه انادولو دولتي خبري اجنس سره خبرې کړې دي. ترکیه د بل هر هیواد پرتله ډیرو سوري کډوالو ته ځای ورکړی و. د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینی سپکټور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړی دی. د روسیې دولتي خبري اجنسونو نن راپور ورکړی چې سپکتور یو کال مخکې هم د بډو د ورکولو په قضیه کې په 3 کاله بند محکوم شوی و. د تاس خبري اجنس د راپور له مخې د محکمې قاضي پریکړه کړې چې نوموړی د دواړو جرمونو په خاطر په 15 کاله بند محکوم کړي. او د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی نن سه شنبه د دسمبر په 24 نیټه د اتلانو جام یا چمپیونز ټراپۍ مهالویش اعلان کړ. په پلان کې و چې دا ځل د اتلانو جام ټول سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو یاد هیواد ته د هندي لوبډلې د نه ورتلو له امله به عربي متحده امارات د هند ټولو سیالیو قربتوب کوي. کرکټ نړیوال شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د اتلانو جام سیالۍ به په رسمي ډول د 2015 کال د فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان او نیوزیلند په سیالۍ سره پیل شي او پایلو به د مارچ په 9 نیټه د لاهور په ښار کې وي. افغانستان په لومړي ځل د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په بی ګروپ کې به له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله پوره شول. له کاره محرومې میرمنې وایي
ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پر تک سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله، نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي.
دغو بندیزونو څه اغېزې لرلي؟
ډېر زیات میرمنې د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي. بیا هغه میرمنې چې د کور سرپرست و خپل هغه بدې ورځې تېروي.
د پاکستان یو پلاوی کابل ته تللی، هلته یې له طالب چارواکو سره کتلي. د چارو یو شمېر پوهان مغږول
افغان سیاست چې دی د اصل کې جنرالانو په لاس کې کنا صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصيلات او هغه به زی راځي، مګر تصمیمونه یا فیصلې کول د بو جنرالان کې مرکب کړي به وشم کوي.
او اسرائیل د لومړي ځل لپاره ومنله چې د حماس مشر اسماعیل هانیه د دوی په یو هدفي برید کې په ایران کې وشل شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي. نن د دسمبر 24 په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو له بندیزه 2 کاله پوره شول. یو شمېر میرمنې چې د طالبانو حکومت له دې محدودیت اغېزمنې شوې دي د جدي اقتصادي ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د پریکړې هغه کورنۍ ډېرې ځپلې چې سرپرستان یې میرمنې وي. بلورته تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت بندیزونو افغانستان ته 1 میلیارد امریکایي ډالر اقتصادي زیان رسولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان خزیوایی د طالبانو حکومت لخوا په نه دولتي موسسو کې په کار بندیز دوی او کورنۍ سخت ځپلې دي. نن چې د دې بندیز دوه کاله پوره شول، یو شمیر دوی چې د خپل کورنۍ او سرپرستانی هم دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو لیلا ما چې په خبره یې څو یتیمان هم ورلغاړي دي او مخکې په یو نه دولتي موسسه کې دنده درلوده. ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم من یتیم د دوشمس
زید تو یتیمانو سرپرستی هم په غاړه لرم. دندر نه خستل شوې ده تیر دوه کلونو کې چې لخصونه کار خستل شوې ډېری مېرمنې له سختو ننګونو سره مخ شوې دي. زه خپل اوس د خلکو په کورونو کې د کارګری په توګه کار کوم. 50 افغانۍ یو څوک راکړي باور وکړي داسې سختې ورځې مې تیرې کړې که په خوب کې مې لیدلې وای زاره به مې چاودلې وا په ویخه الله صبر راکړی دی.
صبر خداوند دغه چاره نه داشته.
د کندهار یو اوسیدونکو صدف چې دا هم دوه کال وړاندې په نه دولتي موسسو کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز لپاره کلو وروسته وزګار شوې د خپل ستونزو کیسه کوي.
د طالبانو پراتګ سره چې تقریبا درې څلور کاله کېږي چې دا ډېر زیات اغېز کړی ده پر اقتصادي برخه باندې. ما مخکې وظیفه درلودله د طالبان پراتګ سره کوم محدودیتونه چې وضع شوله نو دا ډېر زیات منفي اغېزې زموږ پر اقتصاد باندې کړي دي او خلک یې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د فرمان په صادرولو سره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګو. په فرمان کې ویل شوی وو که هر موسسې له دې پریکړې سرغړونه وکړه د فعالیت جواز به لغوه شي. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیر شمیر هغه موسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کاوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وزنډول یا یې هم محدود کړل. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز له امله د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت دا بندیز په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ایکس پاڼه د خزو په کار د بندیز د 2 کلنۍ د پوره کېدو په درشل کې په یو بیان کې د طالبانو د دغه بندیز پر دوام اندېښنه څرګنده کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې ژر تر ژره د خزو د حقونو د محدودولو ټول فرمانونه لغوه کړي. نوموړي ویلي وو چې افغان ښځې او نجونې د یو باثباته سوله ییز او سوکال افغانستان لپاره مهم رول لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د ښځو نجونو په کار او زده کړو بندیز د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بللی. ویلي وو دا محدودیتونه دغه هیواد نور هم د تورتم په لوري بیایي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته په ډیرو دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. دوی د غراز له شپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو هم راګرځولې دي.
و موردل چې نن په نادولتي موسسو کې د خزو د کار پر بندیز ټیک 2 کاله واوختل. دا چې دغه بندیزونه عملا په افغانستان کې څه اغیز درلودل دي د خزو په ژوند او چارو یې څه اغیز کړی په همدې اړه مې د خزو د فعال نظیفه احمد شاهی نظر پوښتلې ده.
د افغانستان آئندې ته زه بخښه رانیم چې زه سبا وشي ځکه چې د معلومه خبره د هر یو پویګ واتوره او شیدې سپینه چې یو مېرمن چې تحصیل وکړي زده کړې ولري یا خپل ځان باندې حاکمیت ولري په حل زده وکړي هغه چې مور او پلار یو ورونه یا خاون چې ورته پیسې ورکړي هغه خپل لاس چې یو روپیم وګټي هغه ته یو ویاړ وي کنه. هغه مېرمن چې کامیاب وي دا غین لست اولادونه یا غي سره چاپل کوم محل وی چاپریل کی چجون کوي هغه هم سره کامیابی او پرمختګ تزي خو لبل مرغانو په یو مچ دودي هدف بسوي. د دې 2 کال وشو چې په هغه ورځ باندې پنتونونه بنک ترڅنګ هغه مرمن چې په یو ان یا خارجي موسسو کې کار کول هغه باندې هم هغه د کار د فعالیتونو ور باندې بنک ورځ په دې دوه سره د ثپ انسټیټیوټ هغه پنجونه باندې بنک سو وړي خو لیکن ډیر افغانستان بدبختی سره مخامخ دي.
دغه هدف خو تر اوسه معلوم نه دی. په ظاهر دوی وای چې دوی د شرایطو پر امنځ کول باندې غور کوي خو دغه درې نیم کال وته دوی د واکمنۍ لا هم شرایط معلوم ندی. څه غیزې کړی دی عمل ان تاسو د افغانستان په ټولنه کې د دغو بندیزونو غیزې څه ډول ارزوي؟ څه غیزې کړی خصوصا د خزو په ژوند باندې؟
ډیر زیاته هغه میرمن اوس مونږ سره چې مونږ همکاران درلودو یک کلاس ویلو په پانتون کې مونږ سره ډیر زیات میرمن د رواني ستونزو سره مخامخ شوې دي. بیا هغه میرمن چې د کور سرپرست وو اوس مهال هم وی، خو هغه بیا وخت په تیریدو سره خپل هغه بدې ورځې تیری، خو ډیر زیات هغه میرمن چې بې سرپرست وو د غیر قانوني مهاجرت ته مخه کوي، خپل کور او کورنۍ زید نمبر ته چې پاکستان شو چې ایران شو اوس مهال ډیر زیات هغه میرمنې چې زه ګورم چې ما سره کانټکټ دي په قاچاقي لاره، بس وایو موږ اوس له وطن چې چیرته زموږ اهمیت نه وي. خو د طالبان هدف بدای چې مثلا موږ د شریعت له لارې مختزو کلک په شریعت کې په اسلام کې خوځو ته د حق ورکړي چې د کار او د تعلیم. اوس د افغانستان ولس خاموش دی په دې معنی نه چې کوم حاکمیت او دی چرې بس هغوی اومني، خو وس نه لري چې د دوی په مخه ودرېږي، څوک نشته دوی سپورت کی. هر یو کورنۍ خپل رسمي خرچې ته دوی حیران دي چې نارینه وي کې خزینه وي. اوس په افغانستان داسې حالت سره مخامخ دي او دا د هغه کورنۍ چې نارینه هم کار کوي هغه هم حیرانه ده چې زه څه وکړم.
د ښځو فعاله نظیفه احمد شایو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته.
د پاکستان یو پلاوی چې مشر د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازي محمد صادق کوي کابل ته تللی دی. هلته د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړو سره کتلی. دا چې څه سره ویل دي او د دې خبرو تر هدف څه کېدل شي کارپوهان په دې اړه څه وایي، تفصیل به په دې راپور کې وورو.
پاکستان د طالبانو حکومت سره د اوږدې مودې ناندریو او اړیکو له ترنګلتیا وروسته افغانستان تخپلې پلاوی استولای دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان نن سه شنبه د دسمبر په 23مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له یو پلاوی سره پروندو شنبه ناوخته کابل ته رسیدلی او له ځینو طالب چارواکو سره یې کتلی دي. صادق خان کابل ته د خپل سفر موخه په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو زیاتول او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د په خبره د ورورګلۍ اړیکو پراختیا بللی ده. د پاکستانی چارواکو کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره هم د لیدنې عکسونه خبر کړي او لیکلي دي چې د دوه اړخیزو موضوعاتو اړوند یې ورسره خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په خپل ایکسپانه د یادې لیدنې د عکسونو په خبرولو سره دغه وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله لیکلي چې نوموړي د دواړو لورو ترمنځ د امنیتي او سیاسي ستونزو پر چټکو هڅو ټینګار کړی دی. صادق خان د غشان په خپل ایکسپانه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره د لیدنې خبره کړې او ویلې دي چې له نوموړي سره هم د دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر پیاوړتیا او د سولې ثبات لپاره په ګډو هڅو خبرې سوي دي. دا پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې په دې وروستیو کې د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر سر ناندرۍ زیاتې سوي دي. پاکستان ادعا کوي چې طالبانو په افغانستان کې د دوی د حکومت مخالفې وسله والې ډلې ټي ټي پی ته خوندي ځایونه ورکړي او په ټکو یې دغه ډله پرې حملې له افغانستانه پلانوي، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د افغانستان خاورې د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي او په پاکستان کې دننه هر ډول بریدونه او تاوتریخوالی د دوی په ټکو دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د یادونې ده چې له دې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی دی. د پاکستان پوز وخت نا وخت ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دې ډلې د ځپلو په موخه پوځي عملیات هم ترسره کړي چې له امله یې کله کله افغان وګړو ته مرګزوب لیاوختي. ټي ټي پی ظاهرا د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اختلاف تر ټولو ستر لامل بلل کیږي. اندا چې وخت نا وخت دواړو لورو ته په مختلفو دریځونو کې پرې توندې څرګندونې هم سوي دي، خو دواړو غاړو ته د سیاسي او نړیوالو اړیکو پوهان په دې اړه ویشلي نظرونه لري. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ اختلافات تکتیکي دي او د دې خبره د خپلو ګټو لپاره په ظاهر داسې ښیي چې د دوی ترمنځ اختلافات شته. ښاغلی خټک وایي کابل ته د صادق خان په مشرۍ د پلاوی سفر د پاکستان له لوري د طالبانو د حکومت د سیاست او ځینو پلانونو تنظیمول دي.
دا ضرورت لري چې د سیوخې چې موږ یو بل سره مخالفتونه لرو، کم از کم د شی ونمود کی پس طالبانو ته ضرورت زیات وزه که اوی چوک ټول عمر دلته پاکستان کې تیر کړی دی دلته نه جګړه کړی دی دلته کې سرمایه گزاران دي اوی د ضرورت لرو چې د شی وخی کی اوی خو مستقل خلک دي پاکستان ته د ضرورت وو زکه چې طالبان به ډېر د شکارونو کوي چې دوی به مسؤلیت نه اخیستل غواړي ټی ټی پی او طالبان کله بیلو افغان سیاست چې دی د خو اصل کې د جنرالانو په لاس کې دی کنه صادق خان سفیر چې دی هغه به یقینا چې تفصیلاتو ته هغه به زی راځي مګر تصمیمونه یا فیصلې کول دا به اوس جنرالان کوي مقیم کړي به اوس هم کوي
خو افغان خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسف زايبيا وايي برعکس د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي پر سر رامنځته شوي اختلافات به یو دوه سفرونو سره حل نسي خو ټینګار کوي چې طالبان اوس د پاکستان تر تاثیر لاندې نه دي ښاغلی يوسف زايبيا وايي د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ وروستي رامنځته شوي اختلافات حلول اوس اسانه کار نه دی
فکر نه کوم چې دا دومره اسانه موضوع چې په یو سفر یا دو سفر او ختم شي د طالبانو مشکل دا ده چې وی چونکی په افغانستان دیننه پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي سوچ موجود ده فکر موجود ده او خلک د پاکستان خلاف دي او طالبانو باندې دا الزام ده چې تاسو د پاکستان سره روابط لري یا نو پاک طالبان حتی ځینې موقع کې دی غواړي چې پاکستان سره روابط بهتره کړي خو بیا د خلکو له فشار نه هم ډاریږي او دوی کوشش کوي چې ډېر زیاتې پاکستان ته لیوالتیا ونه ښیي
صادق خان د افغانستان د مسایلو په اړه یو بخبره پاکستاني چارواکی دی نوموړی چې په دې وروستیو کې تازه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی له دې وړاندې هم یو ځل په همدې دنده او تر هغې مخکې بیا افغانستان کې د پاکستان د سفیر په توګه پاتې شوی دی
ازادي راډیو ته ورجوي نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تایید کړی چې د فلسطینی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیا په تهران کې د اسرائیل پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دا له څو میاشتو ځان وروسته لومړی ځل دی چې اسرائیل د هانیا د وژلو پړه په مستقیم ډول مني تفصیل له احمد تکلاور
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې د فلسطینی حماس ډلې په خوانی مشر اسماعیل هانیا د اسرائیلی پوځ په هدفي برید کې وژل شوی دی ښاغلی کاتس پرون په یو وینا کې وویل د یمن حوثیاغیان او د ایران په مشرۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ائتلاف نور غړي به هم د هنیاله برخلیک سره مخامخ شي هغه تایید کړه چې د حماس او حزب الله نور مشران هم اسرائیل وژلي دي په سوریا کې د بشار اسد رژیم له پرزیدو سره مرسته کړې او د ایران د هوایي مدافع سیستمونه یې ویجاړ کړي دي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د یو پراخ برید په ترڅ کې پر اسرائیلو حمله وکړه یو 2200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې برمته کړل له دې سره اسرائیلو د غزې پر تړانګه چې حماس ډلې واکمني پکې لرله پراخ عملیات پیل کړل او د حماس او د لبنان د حزب الله ډلې رهبران هم په نخښه کړل په دې ترڅ کې اسماعیل هنیا د روان کال په جولای میاشت کې په تهران کې په خپل استوګنځي کې د یوې چاودنې په نتیجه کې ووژل شو که څه هم عمومي باور دا و چې د هنیا په وژلو کې د اسرائیلو لاس دی خو د کاتس پرونی خبرې د هنیا د وژل کېدو په اړه د یوې اسرائیلي چارواکي لمړنۍ څرګندونې دي د اسرائیلو دفاع وزیر زیاته کړ چې د حوثی اغیانو پر ستراتیژیکو تاسیساتو به هم برید وکړي او مشران به یو وژني هغه پر هنیه سربیره په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله ډلو د وژل شویو مشرانو یحیا سنوار او حسن نصر الله نومونه هم یاد کړل او خبرداري ورکړ چې د یمن په پلازمینه سنا او حدیده ښارونو کې به هم د تورته اقدام وکړي ایران پلاوی حسی ډلې د غزې د جګړې لپاره رئیس د لبنان له حزب الله ډلې سره په ګډه د لسګونه توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله پر اسرائیلو حمله کړې دي په دې کې د اسرائیلو پر پلازمینه تل ابیب د تیرې شنبې ورځې د توغندي هغه حمله هم شامل ده چې لک تر لګه شپړستانه اسرائیلیانو ټپيان کړل اسرائیلو د جګړې لپاره رئیس درې ځلې په یمن کې پوځي عملیات کړي دي او ژمنه یې کړې چې د توغندوی حملو د بندیدو تر وخته به د دې ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دا راپور راخلو چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لارې اصلي مسیر نن سه شنبه د بارونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ خلاص شو. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه خبر پر خپل ایکس پانی په خوانی ټوئیټر لیکلی چې په دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی. دا لار شاوخوا دوه اونۍ بند و چې لکبلې غنو خلکو ته ستونزې پیدا شوي او تر ډیره د دغه لارې تلونکو مسافر او موټر چلوونکو آزادۍ راډیو سره د غستونزو کیسې کړي چې تفصیلي لا به دې سپګمینو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ لوی لارې د اصلي مسیر د بیا پرانستلو اعلان کړی او ویلي دي چې دغه لار د جدي په څلور مده د بارونکو مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په خپل ایکس پانه په خوانی ټوئیټر لیکلی دی چې د دې مسیر پلان شوی کار بشپړ شوی دی او وړي او لوی مسافرونکو موټرې پر هر ورځ لډواړو خواو تګ را تک کولای شي. غزیته کړي چې بارونکو موټرو ته په وار سره یو ورځ له شمال څخه سویل او یو ورځ له سویل څخه شمال ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره دغه مسیر د خلاصېدو په لومړۍ ورځ بارونکو موټرو ته له شمال څخه سویل ته د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د دې لوی لارې اصلي مسیر د بیا رغونې د روانو کارونو او د واورې د ورښت له امله د مسافرونکو بسونو او بارونکو موټرو پر مخ له 1400 راهیسې تړل شوی و. خو د سالنګ د لوی لارې په فرعي لارو وړو مسافرونکو موټرو ته د تګ را تګ اجازه ورکړل شوې وه. د سالنګ لوی لاره یوه هغو لارو څخه ده چې د افغانستان د شمال او شمال ختیځ لږ تر لږه لس ولایتونه له پلازمینې او نورو ولایتونو سره نښلوي. یو شمیر افغانان وایي چې د سالنګ د لوی لارې وخت پر وخت بندیدل دوی ته ستونزې جوړوي. د یو لوی مسافرونکي موټر چلوونکي حاجي محمد اسماعیل د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوی لارې بندیدل تل د او نورو موټر چلوونکو ته تاوان اړولی دی.
د یو مدت دوه هفته کې رور بس
په دوه اونیو کې چې دا لار تړل شوی و او بدیل سړک یخ وهلې وو. مسافرین لګنو ستونزو سره مخامخ وو. وړو مسافرونکو موټرو ډیره کرایا اخیستله. خلکو په 2000 یا 3000 واړه موټرونه کرایا کړی وو. په اصل کې چې موږ 250 افغانۍ کرایا اخلو ان کله 300 او 400 افغانۍ هم. نن د لوی مسافرونکو موټرو لپاره لار پرنيستل سو او موږ دیو رزتا په تامه وو.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مو شاته سیټ ونیو او لویو یې خو موږ 5000 کرایه ورکړه.
کته هم د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې د چارو د بشپړې دوه خبره کوي. خو یو شمیر مسافر د طالبانو حکومت تورنوي چې د سالنګ د لوی لارې د ستونزو په هواري کې پاتې راغلي او وایي چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي او شته ستونزې حل کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکو متي الله ازادي راډیو ته وویل چې د سیشن بې په ورځ په دې لارې سفر کړی. د سالنګ لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې کته هم طالبانو ادعا کړی چې دا لوی لار به په بشپړه توګه ورغوي خو د دوی په خبره هغه څه چې د دوی تمه و هغه شان رغونه نه ده شوی او د دې لارې لوی برخه په خراب حالت کې ده او مسافر دغه شان له ګواک سره مخ دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې د ژمي پر رسیدو سره د سندلۍ بازار تود شوی دی. د ولایت اوسیدونکو سندلۍ د ګرمېدو یو دودیزه او اسانه وسیله بولي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لبخوانی او دودیزو بازارونو څخه دی په دې ورځو کې د سندلۍ جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری ما ده پتنه وکم دا تقریبا 2 سانتی ده 1 متر
دا راښته کده
دا
دا دا په سجدا
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي. خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کډون رئیس د نجاری کسب کوي وایي سندلۍ جوړول د دوی لاسلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاته وی چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلۍ بازار ګرم دی.
سیزن دی یا بازار دی سندلیان شیخ خرسیجی شه بازار لری او غټی کښنی سندلی پکښتا چې ا دې ځان په جلا جلا کې متنه لری نو غټ سندلیان د 2000 سنولې بیا ته اتلسو پنځلسو پرستا کښنی سندلیان په درېسا او پنځسو او تروسو په زورو پرستا په اوسنی وخت د ورځې د لاس پنځه اتلای سندلی په هغه دبل خرسیجی غټ سندلی او کښنی چې هغه د ورځې لاس پنځلس په شلو پر خرسیجی
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میست ورته وسیله د چی څلور پښې او یو تخته لري په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د غاز کوچنی بخاري شودل کیږي او شاوخوا خلک پر سره راټولېږي عبد اللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري وای سندلی د بخاري په پرتلا کم مصرف کوي او اوس یې د شهر سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکو هم کاروي
یو داسې جوړیږي چې خالی لرګي او تخته سره میخیش یو داسې جوړیږي د ماشين جوړي هلته په سری وزبانه سره غوستل کیږي هغه غوستل سوي چلا به لري او د میخ والا جلا به لري نو دا غمی خلا چې دی دا پرېټ کې وسار ځان دی هغه هغه سلسوي چې دی هغه موږ د بازار د پاره جوړو معنا د بازار خلک راځي وړي هغه دغه د پاره چې میخ چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالي څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي او د سروز بنا والا جوړ چې دی دا د بازار خلک راځي د شهیدی کلک شهیدی نرخ هم یو صد راغبل اضافه دی درغه میخ والا
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری پر ځای سندلی کاروي ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره غزمنه ده د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرول لپاره ښه وسیله ده حاجی حمید ګل د کندهار یو سپینجری اوسیدونکی وای سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر وسه خلک کاروي
موږ مؤمنانو ډېر کښنیانو دغه وخت ته د سندلی رواج به بیا در دا وسه پوری اوس خو بیا وخت سره سو دا گیسونه پیدا سول په خوا به ورو ورما به روډي په خاکړه لا غور بیا را وخت په یو پیاله کې د بی بی سره ښه شول نو په دا غند غرمه د روډي څخه استفاده کول اوس په لنج دي دا گیس استعمال دي تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی ډیر کم اقتصادي تمامیر ډیر کم مصرف کی په بخاري په پرتلا باندې انو ګرد مؤمنانو پر ټول کمل معنا راځم باندې راټولې
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وای د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاري وسنه لري نو سندلی ورته غوړه ورزانه وسیله ده
سندلی نو د دوی شی دی او لښ کارو دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بارنو بیا موږ مؤمنان په نن اوځو دا ګټي وسنه لري خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کوی مطلب یو تاسو پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدل وي خو ژمه یخ او سخت وي چې دغه ولایت وسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سپانتوکو د بیو د لوړېدو لامل سندلی کاروي د دې دودیزي وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره غزمنه ده بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي او غف شپ سبب هم ګرځي
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې موږ له د فرا والی صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان ته یې د بند دغه ته جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبو ډیر ښکته سوی دی اوس شل سلولاس متره پایپ خوري نو دا ډامبر مخ په پورته د یرات ډامبر د کولستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده د بوچتار لري و دې ته دي جدي پاملرنه د والد صاحب ډیر وزر کو ډیر غوښتنه لرو چې دغه ته دي پاملرنه وکړي السلام علیکم
السلام علیکم جولیت خیر نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکو پاکستان چې خیر راوړل مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو چې خبرې ستې تر اوسه پورې چارواکو ورسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه احسان ده د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکو یم زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده د واکسین کار مو کړی ده زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسنی نظام ده هم پاتې دي زموږ معاشات څنګه ګرځولي دي کوم دفتر ته چې و مشهور دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي کنګل کړي دي، هغه کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه یې راسه ګرځولي دي، په ادا مسیسه کې هم کار کړی ده، مسیسه هم ادا مسیسه ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د تاندې څنګ خبرونه وړاندې خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس نه نیمه بجې دی، په مو کړی د خبرونو لنډیسته. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د هند کنسولګری د محلي کارکونکو پر موټر برید شوی دی. انډیا ټوډې ټلویزیون د ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه پیښه کې یو تن وژل شوی. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومه او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. تر اوسه د برید څرنګوالی معلوم نه دی، خو ټولنیزو رسنیو کې له یو شمېر نتایج شوو انځورونو داسې ښکاري چې ممکن یوه چاودنه وي. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیره کرنډیکر په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز د دوه کلنۍ په مناسبت وایي دغه بندیز د ګڼ شمېر کسانو ژوند اغېزمن کړی. لکترلګه دولس کسانن په ترکیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې وژل شول. د ترکیه د دولتي خبري اجانس انادولو د راپور لمخې دا چاودنه د ترکیه په شمال ویدیز کې د بالسکیر ولایت د مهماتو جوړولو په یوه کارخونه کې شوې. بلورته ترکیه وایي چې د سوریه څخه باندې 2.5 لک وګړي په تیر دوه اونیو کې خپل هیواد ته ستانه شوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو و چې تر ټولو زیاتې سوری اتباو ته پناه ورکړې وه. د روسیې یوې محکمې امریکایي وګړی جینیس سپکټور چې مخکې هم بندي و د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړی. او د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی نن سه‌شنبه د ډسمبر په 24 نیټه د اتلانو جام چمپیونز ټرافی مهالویش اعلان کړ. په پلان کې و چې دا ځل د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو یاد هیواد ته د هندي لوبډلې د نه ورتلو له امله به عربي متحده امارات د هند ټولو سیالیو کوربتوب وکړي. افغانستان په لومړي ځل د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي چې په بي ګروپ کې به له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټه شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کیږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې دي. په دوی کې هغه کسان ترې وهده پیسې ګټلی شي چې یو کسبې زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی، درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پانتون هم وویل په همدې کسب مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خدا. نو بس بعض سلام دا چې واړه چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پانتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رزق روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب کمال زده کړم او هم درس وایا.
څومره دی وزوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش می ده، او کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دوکان کې. نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیر څومره کم سوی؟ مثلا په خاطر تاسو درشیم ګنډلی، اوس یوازې جامع ګنډي، کالی کمیس پرتوک ګنډي، څومره کار کم رنګه سوی؟
والا کار کم رنګه شوی واقعا. د مخکې په جمهوریت کار ډیر خو هر سالی، بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده. مثلا د مواد چې د قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سو، اوس خلک درې سو ډیر په مشکل ورکوي. وخان چې دا خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد کم شوی دي خیاطۍ لپاره، په خال کوم جن تاسو دا مواد راتله استفاده کولم؟ او اوس آیا راځي نه راځي هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د منډۍ نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن، کاف، پتی داسې.
ولې قیمت سوی په لاته پیږي؟
مالیات ده، بس محصول کیږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و، او اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت سوي. لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي. بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا باندې عمومي ژوند خو تیریږي، او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې، په بل ځای کې، ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده. په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نور افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغیر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده. نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېره اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه، عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په دسي او سطح باندې برابرېږي چې جمعه درته وخیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزورې وي کنه. بل خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله، پخوا به دته وڅ مثلا کله به یو دکان ته سر سړی ورښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي، او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده. غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاری زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله، څومره به د دوی عاید کم شوی؟ د تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي دغه شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یا د میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دنه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسیږي او
دا ځوانان چې تاسو سره دي، اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي. دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي کنه، نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی کنه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانانې تنکي ځوانانې، خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو او څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل، غریبي او بېوزلي ورځ تر بلې ډېریږي، وضعیت سره هم نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه، چې باید زموږ ځوانان او دغه شې تعلیم وکړي، او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه. موږ او تاسو چې ده د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته موږ تصور هم نه کولو کنه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د الکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي، نو درې کاله پنځه کاله لس کاله بعد حتما هو، نو کېدای شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې دی خزینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی د ځوانان هم چې دی د درسونو نه، لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو کنه. دغه لنډ مثال وایي درته، زه د خپل پوهنتون درکم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه، زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره هم ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی. اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی. حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بل اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطره، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې لیک خبره ته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق علاقه وه، مجبوریات و څه وه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطانو، ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه نماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په ماغه لارې چې دی خپل چې دی استاد شوی م، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې، پوهنتون مې ویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي، تاسو درس ویلې دا پوهنتون
د سده ما په دغه وخت کې تعلیم وکړلای چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلوده، دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه موسسات او فعالیتونه کول، وظیفې وي د خلکو دولتي وظیفې وي. نو هغه وخت کې چې دا ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل، هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو خو دا څومره ښه ده چې سړی ام یو کسب زده کړي، ام لوړې زده کړي ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیاب ولري.
بلا شک بلا شک دا غوړه مثال زه خپل ایمه کنه، غوړه مثال زه ممزه چې د حقوق قضا سرنوالی څنګه نه فارغم د ننګرهار پوهنتون نه خېګنه دغه د چوس شکر دی خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم کنه. مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلی یو کس ونه لري کنه او وزګار وي، نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلی وي کنه. چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایمه کنه، نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسه.
بله، په اخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې دغه اوس د زده کړو دروازې ته بندې دي، اقتصاد هم خراب ده، یو کسب زده کول زمينه هم برابره ده، موږ ته هغه خپګان هغه دپرشن دوی هغه ته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي. هغه ته به تاسو پیغام ولرې، څه به ورته ووایې؟
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه، تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. ځکه عموما موږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې موږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه ډېری ځوانان دي، په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شي پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي، او د ژوند روزمره مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې یو کسب نه وي زده کړی. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، که هغه هر کسب وي کنه، خیاطي وي، نجاري وي، بل کنه مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی.
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له ښاغلي شینواري سره مهم مرکه کړي په ګډه سره اورو.
کسب خو نهایي ډیر مهم دی، او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي. او زده کړې چې دي، زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه ون نه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي کنه. یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي. او کمال به سړی خامہ خاص دکی، او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی به یو نوی شی زده کړي، تخنیکی د کمپیوټر زده کړي،
بیا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی. کسب یو تخنیک خون تر کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه. ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ 40,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګېږي او سړی بل چاته نه محتاج کېږي.
بله، که رسولی تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی داسې یو بل کسب هم زده کړی؟
شخصا خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کومه، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کومه. هغه زما ښه ګزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کومه، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د نجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي، یعنی کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنی نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بلې
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مو زده اوسې، مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکي نجار و، چې زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه، دا غنه ما عملته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چې ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي. اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي، نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک پخپل یې د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی هم نه یم، بې دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی. موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده، هر سړی موبایل نه پیژني کنه. موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مو زده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندونه څنګه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، په شخصي کاروبار کې ځان رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي، مثلا همدا بیلګه بیا نجاري یادو، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسې، دا د نجاري خو مې زده کړې ده، خو تیر را سره ده کنه، یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي.
چې هر کسب د چا زده وي هغه پی ډیر ډاډه وي کنه، د ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډیر پس انداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم. اوس زه خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دنده لرم، زه وایم که چېرته دا زه د لاسه ورکم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم. ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېر مهم وي کنه، د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي، مشهور دي. هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي، یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي. زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورانه بیا ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ، که نه سند نه ورکوي هغوی. بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګمالي انتخابوي، ځینې پکې نل دواني انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي. په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي نو بیا غین ورسته غ ماستری چې کومه برخه کې کړی دا غی سند ورکې کنه نه ورکې هغه په دې باور دي کنه چې ذکر یوازې د پیسو د پاره نه ده یعنی کې دې شي ذکر ته وکی خو هغه بستا ژوند جوړ کی په هر برخه کې به تخشي خو کې دې شي پیسې ته نه غټي نو پیسو د پاره دا کسب به بیتا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته جی بیا پانتون وایي ماستری اخلي او ډاکټر او تر دې هدف پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نزد کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولای شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیطان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بېلابېلو کې فعال پاتې کېږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یا یوه برخه کې فعال دی دا ډېر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي یعنې دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابېږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کېږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډېره عامه ده په ټوله نړۍ کې دې سره به نه مخ کېږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي چې یاره ما ماستری کړې پی ایچ ډی کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا بخاره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یوه برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسې کسب دی دا کسب زده کې په تخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګيږي چې څومره کولای شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کړي که به آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلې نو کسب خو به ورسره وي
سن غټیږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت سي د کور مسؤلیت سي واضح خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نه کیږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي کنه د ځواني مرحله څومره مهمه ده دوه مسایل ته تاسو په خبرونه کې یاد کړل
ګوري ځواني مرحله خو مهمه ده تر دې کله نه پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دې کله نه پورې دا به ترغی ورسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دې کله نه پورې ډیر زده کړې او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دې کله نه ورسته د دوی ذهن به ډیر فعال پاتې کیږي به الله هغه وخت کې هم کولای شي زده کړو کې نو مهمه په ځواني کې ده چې ځواني کې سړی به ډیر مطالعه وکړي د مطالعه ترڅنګ کسبونه مختلف دي کې مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو به کې دې کله نه ورسته وي ام د دې ذهن به تر نورو خې او ډېر زده کړم کولای شي او ډېر مهارتونه بم زده کولای شي تخنیکونه
درن دوستانو دا و دې دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری